السلام علیکم د سهار و بجې دی په دې هیله چې آرامه او نیکمرغه ورځ مو پیل کړې وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجلې اورېدو ته رابولم. نن چهارشنبه د 1993 لمریز کال د میزان 14مه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر له 8مې سره برابره ده. د دې نیم ساعت خپرونې په ترڅ کې چې د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي اوري چې د بشري حقونو ډلې له افغان حکومت غواړي چې د پغمان د جنسي تیري د قضیې د محکوم شویو د اعدام سزا وسنډوي. د سوریې په کوبانی ښار کې د اسلامي دولت او کوردي ملیشو ترمنځ د خونړیو روانو جګړو حال هم درکو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د بشری حقوقو سازمانونو د افغانستان له حکومت غوښتي چې د پغمان په قضیه کې د جنسي تیری په جرم محکوم شو کسانو د اعدام حکم دی وسنډوي. د امریکا دو بی پلوټ الوتکو په برید کې د پاکستان په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه اته مشکوک وسلوال وشل شوي دي، او په ترکیه کې کوردانو لاریونونه پیل کړي او پر حکومت انتقاد کوي چې په کوبانی ښار کې دی د اسلامي وسلوال د اسلامي دولت د وسلوال پر ضد د کوردي ملیشو ملاتړ وکړي. د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو سازمانونو د افغانستان له حکومت غوښتي چې د پغمان په قضیه کې د جنسي تیری په جرم محکوم شو کسانو ته د اعدام حکم وسنډوي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي پر دې محاکمه کې ډېرې نیمګړتیاوې شته او د څېړنې او بیا کتنې په مقصد دا حکم باید وسنډول شي. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټي انټرنیشنل د افغانستان له جمهور رئیس غوښتي وو چې د مرګ د سزاو مخنیوی دې وکړي. د ایمنسټي انټرنیشنل په وینا د مرګ سزا ظلم دی او د یو انسان څخه د ژوند کولو د حق اخیستو په معنا ده، خو افغان چارواکي وایي چې مجرمانو ته ورکړ شوې سزا به نن په څه وخت کې عملي شي. د پروان ولایت د ښځو چارو اداره وایي د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي او د هغوی د ستونزو د حل لپاره یو نوی پروګرام پیل کړی دی. د پروان ولایت د ښځو چارو ادارې رئیس نادر ګیاد د دې پروګرام د ځینو ټکو په هکله ازادي راډیو ته وویل.
اگر بتونیم در چوکات محکم استیناف ولایت پروان محکم فامیلی را
داوی کولی شو د پروان ولایت د استیناف محکمه په چوکاټ کې فامیلی محکمه جوړ کړو. همداسې د مدافع وکیلانو ټولنه دلته خپل خپلواک دفتر پرانیزي. مونږ غواړو په ټول پروان ولایت کې د ښځو یو شورا جوړ کړو. په همدې حال کې اغلی ګیا سرګند کړ چې یوازې په یو میاشت کې په پروان ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تشدد 15 شکایتونه ثبت شوي دي. د امریکا د دوه بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستان په شمال لویدیځ سیمه کې لږ تر لږه اته مشکوک سخت دریځې وشل شوې دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي دا دوی حملې د څو ساعتونو په توپیر سره د شمالي وزیرستان په شوال او د تخیل سیمو کې د افغانستان پولې ته نږدې ترسره شوې دي. په داسې حملو کې د اکتوبر په 15مه او 16مه په همدې سیمه کې 10 مشکوک سخت دریځې وشل شوي وو. د پاکستان پوځ د جون په میاشت کې د دې سیمو له سخت دریځو څخه د تصفیه په مقصد پر پاکستاني طالبانو هوایی او ځمکني عملیات پیل کړل. د پاکستان پوځ وایي په دې بریدونو کې تر اوسه په زرګونو سخت دریځې او 100 پاکستاني عسکر وشل شوي دي، خو دا شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. په ترکیه کې کوردانو لاریونونه پیل کړی دي. دوی د دې هیواد پر حکومت انتقاد کوي چې ولې د سرحدي ښار کوبانی د دفاع کوونکو چې د اسلامي دولت د سخت دریځو لخوا تر برید لاندې راغلي دي ملاتړ نه کوي. په داسې حال کې چې ناکراري لږ تر لږه شپږو ښارونو ته وغځېده، د ترکیې پولیسو پر لاریون کوونکو اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. په دې ښارونو کې استانبول، دیاربکر، انقره، مرسن او ادانه شامل دي. د جنوبي ولایت ماردین په ځینو ولسوالیو کې هم چارواکو د خلکو په تګ راتګ بندیز اعلان کړی دی. دا تاوتریخوالی په داسې حال کې زیات شو چې د اسلامي دولت څخه دریځو کوردي ښار کوبانی ته نږدې ځایونه ونیول. د امریکا په مشرۍ نوي هوایي بریدونو د اسلامي سخت دریځو د پرشا تمبولو هڅې کړې دي، خو ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکوي چې کوبانی ښار د سخت دریځو لاسو ته د لوېدو په حال کې دی. په ختیځ اوکرين کې په خپل سر اعلان شوی دونسک خلک جمهوریت له انتخاباتي کمیسیون څخه غواړي چې پارلماني او ولسمشریز انتخابات دی وسنډوي. د انتخاباتي کمیسیون رئیس رومان لیاهن ویل چې تر اوسه د انتخاباتو د ځنډ په اړه هیڅ کوم پریکړه نه ده شوې. لیاهن ویل د کمیسیون د نوم ثبتولو کاغذونه له نوروسیا غورځنګ څخه ترلاسه کوي. او د روسیې د سمندري بیړیو د قزاقستان سره یو ځای سمندري تمرینونه پیل کړل. د روسیې د جنوبي پوځي حوزې مطبوعاتي خدماتو دفتر یو اعلامیه خپره کړې ده چې له مخې داغستان او ګرات سویاشکس په نامه روسي بیړیو او قزاقستان او اورال په نامه جنگي بیړیو یو ځای تمرینونه پیل کړل. د دې تمرینونو هدف د سمندري اقتصادي اسانتیاو ژغورنه ده.
سلام، سهر مونیک مرغه، زه نجیبه زمانیم. د هوا پیژندنې نړیوال ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کوي. نن به په کابل کې اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټلس. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټلس. په مزار شریف ښار کې اسمان ځای ځای وریځ دي، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټلس. په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټلس. او په هرات کې هم اسمان برګ دي، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټلس اټکل شوې ده.
تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. په داسې حال کې چې افغان چارواکي ټینګار کوي چې د پغمان د جنسي تیری د قضیې عاملان به نن اعدام شي، د بشري حقونو سازمانونه له افغان حکومت غواړي چې دا حکم وسنډوي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د بهرنیو چارو وزارت لمراب ملا د طالبانو دوهم لمر مشر ملا برادر سره د پاکستاني طالبانو د برستيال مولوي فقیر محمد د تبادلې په اړه خبر شوې ریپورتونه ردوي.
موضوع این که تبادله ملا فقیر محمد که در رسانه ها جز نشر کرده بودید وزارت خارجه کاملا رد میکنه.
د نړۍ مطبوعات کتنه کوو او دا هم اوري چې د پاکستان پر قبایلی سیمو یو ځل بیا د امریکا د بی پیلوټا الوتکو حملې زیات شوې دي. د ترکیه او سوریه ترمنځ په کوبانی ښار کې د اسلامي دولت او کوردی ملیشو ترمنځ خونړۍ جګړې دوام لري. د دې جګړو وروستۍ حال لرکو او د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنگونه
والا داسې دی چې موږ ته پریوزي په یو نیم سل خرڅو په 200 دوه نیم سو ښه شی 1500 خرڅېږي.
ازادي راډیو خبرونه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل 0.15 په د سهار لونه د مخام تر وبجو پورې په ډېر واضح ډول اوریدلای شي. د بشري حقوقو سازمان هيومن رائټس واچ د افغانستان له ولسمشر غواړي چې د پغمان د جنسي تیری په قضيه کې نیول شو کسانو د اعدام پریکړه دی وسندوي. مخکې له دې سازمان د بخښنې نړیوال سازمان هم غوښتنه کړې و چې د خلک دې نه اعدامېږي. د بخښنې نړیوال سازمان مجرمانو ته د مرګ سزا ورکولو پر خلاف ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان مقامات او ازادي راډیو ته ویلي چې د پغمان د جنسي تیری په قضیه کې محکوم شوي مجرمان به نن اعدام شي. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې اورو.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان یا هيومن رائټس واچ چې مرکز په امریکا کې دی، د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی څخه غوښتنه کړې ده چې د پغمان د جنسي تیری د قضیه د مجرمینو محاکمه یو څو نیمګړتیاوي لري، نو لدې کبله پر مجرمینو د اعدام حکم باید وځندول شي. ټاکل شوی د هغه خلک چې په پغمان کې پر زنا او غلا او محاکمه شوی دي نن اعدام شي. د هيومن رائټس واچ په وینا جمهور رئیس اشرف غنی باید د پولیسو په دفتر او قضایي سیستم کې د دې قضیه لپاره به پرې څېړنیزه پروسه پر مخ بوزي. لدې مخکې امنستي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان هم د دې خلکو د اعدام د حکم د فسخ کولو غوښتنه کړې وه. د آسیا په برخه کې د امنستي انټرنیشنل مرستیال رئیس ډیوډ ګریفټس ازادي راډیو ته وویل لومړی دا چې په محکمه کې دا قضیه د زنا په توګه وڅېړل شوه، نه د اصلي جرم جنسي تجاوز په توګه. امنستي انټرنیشنل په هر حال کې د مرګ د سزا پر ضد دی. زما په فکر دا سزا بې رحمه وه او د یو انسان څخه د ژوند د حق اخیستلو په معنا ده. امنستي غواړي دا حکم د رئیس جمهور لخوا وځنډول شي تر څو په دې قضیه کې د اعدام د حکم څېړنه او لسره کتنه وشي.
For this case to be reviewed and reinvestigated.
The Human Rights Watch او Amnesty International په وینا جمهور رئیس غنی ویلي چې د افغانستان قضایي سیستم به اصلاح کوي او دا قضیه یو امتحان ده. د اګست په 23مه د پولیسو په کالو کې د وسلوالو کسانو یوې ډلې د پغمان ولسوالۍ په سیمه کې دوه موټر ودرول. له سورلوی څخه زر او پیسې غلا کړې او په سورلوی کې پر څلورو ښځو چې یوه پکښې حامله وه جنسي تیری وکړ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي حتی د وروستۍ محکمې د حکم مخکې د دې خلکو د مرګ د سزا غوښتنه کړې وه او د خپلې کاري دورې له ختمېدو یوه هفته مخکې یې د دې خلکو د اعدام حکم لاسلیک کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دا خلک کېدای سي نن اعدام سي.
جنایتکارهایی که در قضیه پغمان دز داشتند قرار گزارش ها ای افراد یعنی بالایشان دستور اعدام عملی شود، اما جزئیات دقیق نداریم که به کدام ساعت.
هیومن رایتس واچ وایي د بشري حقونو په ټولو نړیوالو توافق لیکونو کې چې پر ځینو یې افغانستان هم لاسلیک کړی دی د ډیرو جدي او ظالمانه جنایتونو لپاره د مرګ سزا چې مخکې محکمه تر ټولو نړیوالو عدلي معیارونو تیره سوې وي جایزه ګڼلې ده. خو هیومن رایتس واچ وایي چې د پغمان په جنایي قضیه کې محکمه له دې معیارونو ډیره لرې پاتې سوې ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ملا برادر سره د پاکستانی طالبانو د مرستیال مولوی فقیر محمد د تبادلې په اړه د پاکستانی رسنیو ریپورټونه رد کړل. د دې وزارت د وین مرستیال سراج الحق سره د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د دوو طالب مشرانو د تبادلې په اړه هیڅ ډول معامله نه ده کړې. قسیم سولمل او د موضوع جزئیات.
پاکستانی رسنیو په دې وروستۍ کې د پاکستانی طالبانو له مرستیال مولوی فقیر محمد سره د افغاني طالبانو د یو مشر مولا عبدالغنی برادر د تبادلې راپور ورکړ او ویل سوي چې اشرف غنی احمدزی د دې طالب چارواکو تبادلې ته لیوالتیا ښودلې ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی رسنیو د راپور یوازې یو تبلیغ بولي او هغه ردوي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال سراج الحق سراج د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د پاکستانی طالبانو د مرستیال مشر مولوی فقیر محمد او ملا برادر د تبادلې په اړه هیڅ ډول موافقه نه ده کړې.
موږ تل د هغو طالبانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د پاکستان په زندانونو کې بندي دي. دوی کولای شي په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي، خو د بهرنیو چارو وزارت د ملا فقیر محمد د تبادلې راپورونه ردوي او موږ د پاکستان سره د اسیرانو د تبادلې کومه معاهده یا توافقنامه هم نه لرو.
د پاکستانی طالبانو مرستیال مولوی فقیر محمد نږدې دوه کاله مخکې په ننګرهار کې د افغانستان د ملي امنیت لخوا ونیول سو. د افغانستان حکومت مخکې ویلي و چې مولوی فقیر محمد به هیڅکله د پاکستان حکومت ته ونه سپاري. که څه هم پاکستان له دې وړاندې ویلي و چې ملا برادر یې له بنده آزاد کړی، خو راپورونه وایي هغه لا هم په بند کې دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی محمد امین وقاد د فقیر محمد او ملا برادر تبادله په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره یو مثبت ګام بولي. که څه هم د سولې عالي شورا د افغانستان او پاکستان له زندانونو د طالب چارواکو له خوشي کېدو هرکلی کوي، خو دې کار یو لړ اندېښنې او تند غبرګونونه هم له ځانه سره درلودل. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مولوی فقیر محمد د خوشي کېدو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي
مولوی
فقیر محمد چې کلونه کلونه د پاکستانی طالبانو د تحریک مرستیالو او په مومن ایجنسی کې فعالیت کاوه، لاسونه یې د سلګونه بېګناه افغانانو په وینو سره دي. زه باور لرم چې د افغانستان دولت به دا کار ونه کړي. له بلې خوا که ملا برادر تبادله کېږي، دا ښه خبره ده. هغه زموږ یو افغان دی، خو پاکستانیانو هغه ته دومره جزا ورکړې چې نور نو د افغانستان خلکو ته د مرستې لپاره هیڅ توان نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو په وار وار ویلي چې ملا فقیر محمد د پاکستاني ځواکونو په وړاندې په جګړو کې ښکېل دی. په افغانستان کې دننه بیا دا باور دی چې د افغاني طالبانو مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر د طالبانو په منځ کې ډېر نفوذ لري.
و موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا رد کړی چې ګواکې افغانستان او پاکستان د پاکستاني او افغانستان د طالبانو د لوړدوه مقاماتو د تبادلې په اړه کومه معامله کړې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. نا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د بشري حقونو سازمانونو د افغانستان له حکومت غوښتي چې د پغمان په قضیه کې د جنسي تیری په جرم محکوم شو کسانو ته د اعدام حکم وځندوي. دا پروان ولایت د ښځو چارو اداره وایي د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي او د هغوی د ستونزو د حل لپاره یو نوی پروګرام پیل کړی دی. د پاکستان په قبلي سیمې شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په تازه حمله کې لږ تر لږه اته مشکوک سخت دریځي وسلوال وشل شوي دي. په ترکیه کې کردانو لاریونونه پیل کړي دي او د هیواد پر حکومت انتقاد کوي چې ولې د سرحدي ښار کوباني د دفاع لپاره د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د کردي ملیشو ملاتړ نه کوي. د روسیې د سمندري بیړیو د قزاقستان د سمندري ځواکونو سره یو ځای سمندري تمرینونه پیل کړي دي. او د اوکرين په ختیځ کې پر خپل سر اعلان شوی دونیتسک جمهوریت له انتخاباتي کمیسیون غوښتي چې پارلماني او د ولسمشري انتخابات وځندوي. تاسې زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وروستیو تحولاتو ریپورټونه او مقالې خپرې کړې دي. مطبوعاتو ته جناقه الکوزه کتنه لري.
امریکا چاپ وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې له 1400 کال وروسته بیا هم په افغانستان کې جګړه دوام لري تر سرلیک لاندې یو تحلیلي مضمون خپور کړی او د پل په کرښو کې راغلی. په افغانستان کې جنگیدونکي امریکایي عسکر د افغانستان د جګړې پای ته رسیدل ویني او د روان عیسوي کال د دسمبر تر 1 دېرشمې د دوی اکثریت کسان له دې هېواده وځي. خو په خواشینۍ سره د افغانانو او ګاونډیانو لپاره چې د ځواکونو وتلو ور باندې اغېز کړی دا جګړه به تر یوې ناڅرګندې مودې لپاره دوام وکړي. وال سټریټ جرنل لیکي طالبان د افغان دولت پر ضد د جګړې د ختمولو کومه اراده نه لري. د ورځپاڼې په باور طالبان به ولې جګړه بندوي؟ دوی د جګړې په ځینو ډګرونو کې د بری په حال کې دي. بهرنیو ځواکونو کډې بار کړي او د افغان امنیتي ځواکونو د توان په زیاتېدو سره سره بیا هم د ځواکونه ډېر کار په مخ کې لري. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه زیاتوي که څه هم چې طالبان د ائتلافي ځواکونو د ضرباتو له امله کمزوري شوي خو بیا هم د یو قوي دښمن په توګه پاتې دي او په دې وروستیو میاشتو کې زیاتې حملې وکړي. ورځپاڼه لیکي که څه هم چې د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي خو په پاکستان کې د طالبانو او د هغوی د ملګرو حقاني شبکې امن ځایونه په خپل حال پاتې دي. وال سټریټ جرنل وړاندې لیکي افغانستان له متحده ایالاتو سره د سپتمبر په 1 امنیتي تړون لاسلیک کړ چې له مخې به له 2014 کال وروسته شاوخوا 10,000 امریکایي عسکر په دې هیواد کې پاتې شي. دا به د افغانانو روحیه لوړه وساتي او د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته به دوام ورکړي او دغه راز به د هیواد ته پوځي او ملکی مرستې دوام وکړي. خو د امریکایي ځواکونو د لک پوځي حضور او هغه هم د نه جګړې ماموریت به په افغانستان کې د ستر ثبات سبب نشي. ورځپاڼه لیکي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ ممکن تاوتریخوالی او شخړې هم زیاتې شي او که چیرې د هند او پاکستان اړیکې نور هم خراب شي د لشکرې طیبه په ګډون د هند ضد پاکستاني جهادي ډلې چې دا مهال په افغانستان کې جنګیږي د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې ممکن خپل زیات پام د هند پر هدفونو حملو ته واړوي. که د وسلوالو حملې د هند لوري ته متوجه شي په هغه صورت کې به د هند نوی ملتپال هندو صدر اعظم نریندرا مودي هم د پخواني صدر اعظم پر خلاف لاسترزنی کیننی. وال سټریټ جرنل لیکي د افغانستان لپاره د خوشبینۍ دوه نقطې هم د یادونې وړ دي. یو دا چې په افغانستان کې د عراق پر خلاف فرقهي او نژادي توپیر پراخ نه دی او خلک مذهبي اختلافات نه لري. دومره مسله دا چې طالبان په خپلو کې سخت ویشل شوي او کمزوري دي او د عراق د اسلامي دولت د وسلوالو پر څیر زیاتې سیمې په واک کې نه دي. واشنگتن سکوئر نیوز او ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه د نیویارک پوهنتون د نړیوال همکارۍ د څانګې د رئیس او د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا د خاص استازي د پخواني جګپوړي سلاحکار بارنیت روبین د اکتوبر د 6 وینا په اړه چې د افغانستان د راتلونکي تر سلیک لاندې وکړه څرګندونې کړې. ورځپاڼې د ښاغلي روبین د وینا یوه برخه راخیستې چې وایي د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس دنده دا نه ده چې په افغانستان کې بدلون راولي او یا یو نوی افغانستان جوړ کړي. تر ټولو مهمه دنده یې دا ده چې په دې هیواد کې ثبات ټینګ کړي، د ملي وحدت حکومت لپاره کافي مالی مرستې ورکړي او د افغانستان د ملاتړ په مقصد د سیمې د هیوادونو یو ائتلاف باید جوړ کړي.
تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې مشر یوری فیدتوف وایي چې د نړیوالو ملاتړ کولی شي افغان چارواکي د مخدره موادو له تولید او قاچاق سره مبارزې او د بدیل کښت د پروګرامونو عملي کولو ته وهڅوي. ښاغلی فیدتوف د روسیې له خبري اژانس اترتاس سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق په اړه خبرې کړې چې جزئیات فرشته جلالزی په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
له مخدر موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې مشر یوری فیدتوف وایي چې افغانستان د نړۍ د هیروینو د تولید تر ټولو لوی مرکز دی او تقریبا د ټولې نړۍ د هیروینو 90% په دې هیواد کې جوړیږي. فیدتوف وایي چې د نړیوال ټولنې له ټولو هڅو سره هم په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، د هیروینو او تریاکو تولید او قاچاق ته لیوالتیا زیاته شوې ده. د زیاته کړي چې له افغانستانه مخدر مواد د شمال له لارې د منځنۍ اسیا جمهوریتونو او بیا له هغه ځایه روسیې ته قاچاقېږي، بل لارې د ایران، ترکیه او د بالکان له هیوادو څخه د ختیځې او بیا لویدیځې اروپا هیوادو ته رسېږي. غربي هیوادو ته د افغانستان د تریاکو او هیروینو د قاچاق درېمه لار د پوینا د جنوبي هیوادونو له لارې په سمندر کې تیر شوې ده. له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې مشر وایي چې په افغانستان کې جوړ شوي هیروین له دغو دریو لارو د نړۍ هرې برخې ته رسېدلی شي. د زیاته کړي چې په افغانستان کې چې د ولسمشرۍ ټاکنې شوي او نوی حکومت به خپلې کړنلارې څرګندوي، دا خپله دنده ګڼي چې د دې هیواد له ځانګړو ادارو سره نږدې اړیکې ټینګې کړي. یوری فیدتوف د روسیې له خبري اژانس اټاتاس سره په دغه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې د سیاسي ارادې موجودیت مهمه ده. د ملګرو ملتونو د سازمان د لوړ رتبه چارواکي زیاته کړي چې د نړیوالو ملاتړ په افغانستان کې د دغو ځانګړو ادارو مسؤلین هڅولای سي او د بدیل کښت له یو پرمختیايي پروګرام څخه د شو پایلو د ترلاسه کولو لپاره دوه ټکي باید په پام کې ونیول سي. د ویلي چې د افغانستان د حکومت د سیاسي رهبرۍ ټینګه اراده او غوره اقتصادي سرچینې کولای شي چې په دې برخه کې د نړیوالو هڅې بریالۍ کړي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
ریپورټونه وایي چې د پاکستان پر قبایلي سیمو یو سل بیا د امریکا د بی پیلوټ الوتکو حملې زیات شوې دي. په تازه بریدونو کې ګڼ شمېر سختدریزي وسلوال وژل شوې دي. په دې اړه له پیښور زموږ همکار زبیح الله شفق ریپورت لري.
د ډیورن کرخه تاثیر ما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په دې وروستیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ډیر شوي او په تیرو درې ورځو کې د غلطکو افغان پولیسو په شوال کې د وسلوالو پر مرکزونو لکتر لګ سرور بریدونه کړي چې دا پر روان کال کې پر دې سیمه د امریکایي بی پیلوټ الوتکو یو لسم برید دی. د شمالي وزیرستان ځای امنیتي او استخباراتي چارواکي وایي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د سه شمې پرس پر شمالي وزیرستان دوه بریدونه کړي چې په ترس کې لکتر لګاته وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. رويټرز خبري اجنس د پاکستان د استخبارات د ادارې د جودپوري افسر په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی وایي چې د سه شنبې په ورځ د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په لومړي برید کې شپږ وسلوال مړه او نهه نور ټپیان شوي او همداراز په دویم برید کې دوه وسلوال مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. شمالي وزیرستان د ډیورن کرخې ته سیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې پکې د پاکستاني طالبانو په ګډون د القاعدې او حقاني شبکې ډېرې جنګیالي هم ډېره دي او له دې ځایه په افغانستان او پاکستان دواړو کې ترهګریز فعالیتونه کوي. په دې سیمه کې په دې وروستیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې په داسې وخت کې ډیروالی راغلی چې پاکستاني ځواکونو پکې د روان کال د جون له 15 نیټې راهیسې د میشتو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه تر زرو زیات کورني او بهرني وسلوال وژلي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې له منځه وړي دي. خو د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي بیا په دې سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو وروستیو بریدونو ته په کتو وایي چې داسې ښکاري په دې سیمه کې اوس هم د القاعدې او حقاني شبکې د وسلوالو په ګډون ډېرې ګلی پټی ځکه خو پر امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کوي. د دفاعي چارو کارپوه متقاعد پوځي بریګیډر سات خان لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله وسلوال یوې محدودې سیمې کې راغون شوي چې امریکایي الوتکې په اسانۍ په نخښه کولای شي.
کوم خلک پاکستان فوج وجدي نو اوی باندې حمله کوي او دا ډرون جاګونو مخکې دا غوړ سره له مخکې د پاکستان نه بلغه ته لوبل ته حمله کولای دی او مزمتونم کولای دا خپل ما په خلک کې زمادي شامل ده او بیا څه بس شکایت وکړي ځکه چې پاکستان کې خلک سیاست کوي. نو زما په خیال ما اوس چې هغه عام ولس کوم دا د ډرون حملو مخکې چې کوم دا پی ټی آی والا جماعت اسلامي خلکو پسې شور کاو اوس هغوی مو پسې پرېښود او دوی اوس یو وړوکي ځای کې راغول شوي دي. ټول څنګه افغانستان ته تللي دي خو د شمال او د تخیل او دغې علاقه کې راغول شوي دي. نو دغه ورکوټ ځای دغلته دوی ته اهداف چې کوم دی هغه لاس سره ملاوېږي خریدي نه شي. نو زما په خیال باندې دوی ته چې کوکې دغه موقع ملو شوی د دوی د هغې نه استفاده کوي.
دا یادونې وړ ده چې دا بریدونه په داسې وخت کې زیاتېږي چې د پاکستان پوځي مقامات په شمالي وزیرستان کې روان پوځي عملیات کامیاب بولي.
د ترکیه او سوریه ترمن سرحدي ښار کوبانی کې د اسلامي دولت د وسلوالو کوردي ملیشو ترمن سخته جګړه روانه ده. ترکیه خبرداري ورکوي چې دا ښار د سقوط په حالت کې دی. په دې اړه جزئیات له ملالی بشیر اورو.
واشنگتن چې هوایي حمله یې ونکړای سو د سوریه د شار کوبانی پر لور د اسلامي دولت د سختري زو مخاوني سي د هغو ملکی کوردانو په حق لاندېښنه څرګنده کړې ده چې په دې شار کې پاتې کیږي. دا ځکه چې مخکې د اسلامي دولت سختري زو د هغو سیمو له خلکو سره چې دوی نیولې دي ډېر وحشیانه او ظالمانه چلند کړی دی. پر دې شار د اسلامي دولت سختري زو لخوا د حمله له پیله شاوخوا 200,000 کسان له دې شار ترکیه ته تښتیدل دي. خو یو کورد خبريال وایي زرګونو نور کسانو نه غوښتل چې دې شار ووزي او اوس هم په هغه ځای کې ژوند کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په هوایي بریدونو کې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د اسلامي دولت سختريزي ډلې ډېر جنگي وسایط وشتلې دي. د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی وایي په ځینو سیمو کې کوردانو کولای شو چې د اسلامي دولت سختريزو حمله پر شا وتنبوي، خو هغوی ونه کولای شو چې دغه شار ته د دې ډلې د ننوتلو مخه ونیسي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان خبرداري ورکړې دي چې دا شار د سقوط په حالت کې دی. د ترکیه پارلمان تیره اونۍ د دې هیواد حکومت ته اجازه ورکړه چې کولای شي د اسلامي دولت سختريزو پر ضد مداخله وکړي، خو تر اوسه په دې حق لکم پروګرام نه دی جوړ شوی. اردوغان د دې ډلې پر ضد د ځکني ځواک د ځای پر ځای کولو ملاتړ دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس ویلي دي چې د او د دې هیواد جمهور رئیس فرانسوا اولاند له خپل ترکی سیالانو سره په دې حق له خبرې کړې دي ترڅو د اسلامي دولت د سختريزو پر ضد عکس العمل وڅېړي. فابیوس د خپل هیواد په پارلمان کې وویل له نورو هیوادونو سره زموږ اړیکې دوام لري. موږ له امریکا سره په نږدې تماس کې یو. امریکا د سوریه په شمال کې ځینې اغیزمن بریدونه کړي دي. ستاسو په ځواب کې باید ووایم چې موږ د خپلو همکاریو له کبله هغه ځواکونه قوي کړي دي چې د اسلامي دولت سخت دریځو پر ضد جګړه کوي.
د ژوند رنګونه
اوردونکو یو ماما سره ولاړ یم دا د کابل کې پولي باغومي سره کورته خرڅوي. اول به منوم راته واخلې ماما.
زمانو میر احمد ده.
د کوم ځای یې؟
کابل اوسېدونکی یم.
ښه، ما خو ویل چې کورته خرڅوي دا په خپل کم ځای نه راوړی.
دا خو موږ د دې ځای نه اخلو. دلته ګودامونه دي، خلک راوړي، د تجاران راوړي د کراچۍ نه.
ښه،
او دلته بیا موږ اخلو څنګه؟
دا یعنی مستعمل دي که نه؟
او دا مستعمل دي.
بیا اخلې پڅو او خرڅوي پڅو؟
ولا داسې دي چې موږ ته پریوزي په یو نیم سل خرڅو په 200 200 درې سو پورتم چې خشایي 1500 خرڅيږي.
دلته خاص مارکیټونه دي دي؟
او دلته خو میرالم سرای ورته وای. دلته هم شته پرچون او ټوک دي او نور چې دي ګودامونه دي په جاده میوند کې او دا غزاینو کې.
په کوم وختونو کې اوس خو دغه د جمع را روان دي؟ بیا جمع پر خپل کوټونه را یا کورته راوړی؟
او جمع بل کورته وي او وړي بل کورته وړي چې دي نخي دي داسې نره. او د جمع لپاره بیا چې پښمیره ګرم
کده. تاسو خو او شاته ډیرو ملګرو په ولیو یا په وګو اخیستی دی او تاسو دلته یی خی دی د دوی کار بخوی کې تاسو
غلا دا معلوم نه دینو، بس قسمت نصیب خبره ده.
ځکه دوی خو چغی مو هی چې دا په دومره دی وای خلې او تاسو غلی ولاړی.
مزاغه خدای پاک مهربان دی، خدای رسی رزق. او
دوی یعنی په غګونو را بولی خو تاسو په خپل راځي.
ما املا تکلیف لرم ګرځیدای نه شوم، بس مجبور یم شو ځای ته کینم.
املا تکلیف مو څنګه پیدا شوه؟ دروند کار مو کړی.
دروند کار
څه مو کول؟
دغه د غټلې نه دی، دا پورته کوله سلسل کیلو دی، په دغه کې راته تکلیف پیدا شو.
بیا مو کوم عملیات شی وکړل؟
نه نه، یو ځل ډاکټر ته تللی وم، بس هغه راته ویل چې بس نږدې شوی دی، کله شوی دی وصیات مې نه دی. او یو کمربند را کړو، هغه ورک شو بس
غادیم رکړی ره خو صحت غم خدای چې سړیو کې چې تکلیف مولوی نشي درته
بس نو غریبی نه کیږي بس دونه کو چې بس خرو او بس دوا مواته پیسې
دا غریبی دی خدای ورکی کی نو څنګه اولاد لری هغه کار کوي
شکر دې نه اولاد خو ما چې دی اول خدا لونه وای بس هغه دوا واده شو پنځه جنہ کوي وا هغه نو روسه بیا خدای پاک راته یو سلور الکان را کړی دی هغه واړی دی
ښه درس خو بوای
او درس وای اول مشر چې دی هغه پنځم تولګي سبق وای انور چې دی واړی دی
ښه بس نو علام ملګری ش ډیره مننه
او دې ودان ژوند دی والسلام
تاسې زمونږ غږ له از